السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اورئ. سید قادر جلالوف د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرومرو عملي کیږي، خو ولسي جرګه بیا حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي. د افغانستان او سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د اولي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. بلخوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په برخه کې دي عاجل او جدي اقدامات وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارت کړې چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس په نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د عملي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د دوشنبه ورځې په برید کې د خبریالانو وژنه یوه خواشینونکې پیښه وبلله.
خبرنگارانی که حداقل با نیمی از تعدادی که به شهادت رسیدن، با شش نفرشان ما شخصا آشنا بودیم و همراه ما هم سفر بودن، این را قبول بکنیم که بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما او رنجی را که خانوادهشان میکشن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و او تشویشی را که همراهانشان دارن، او را هم باید ما درک کنیم.
بلخوا د رسنیو یو شمیر استازی په دې برخه کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي او وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلېدای سي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل سوي او قرباني خبریالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د غویدارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادۍ په اړه د کلنی راپور تر خبرېدو د مخه د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې چې دوی د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت د سطحې لوړوالی یادوي. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 کال له مې میاشتې څخه د 2013 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې 33 خبریالان وژل شوي دي چې شایي دغه سیمه د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه ده. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې په همدې موده کې 22 تنه خبریالان وژل شول چې لس تنه یې په یوه ورځ د اپریل په وروستۍ ورځ وژل شول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د خبرداري تر حده د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د سطحې رسیدل د جنوبي اسیا حکومتونو لپاره د شرم وړ بولي. ټاکل شوی د بیان د ازادۍ په اړه د دوی لانه راپور د مې پر درېمه چې د مطبوعاتو نړیوال ورځ د خبر سي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوې لمې په خپرولو سره په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ختمولو له شعارونو سره همغږي ښودلې ده. په دې اعلامیې کې چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په درشل کې خپره سوې، تادامي چې یماموتو یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبې ورځې وژل شوي خبریالانو ته په اشاره ویلي چې افغانستان د خبریالانو د کار لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات له تېرو 15 ورځو راهیسې په خاص روزګان، ترینکوټ او چورې ولسوالۍ کې پیل شوي دي.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتېري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیت ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له هم لرو.
د ډګروال قیمتي په خبره په وژل سوو کې د وسلوالو مخالفینو لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ شخلاص د ریډیو وري د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړ چې ګوا کې د هغو یغی ډلو سره په ځم رسته کوي چې په لویدي د صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې راغلی چې د مراکش د بهرنیو چارو وزارت دا ادا ناسمه ده چې ایرانی ډیپلوماټان په لویدي د صحرا کې د پولیساریو ډلې سره همکاري کوي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوریتا ایران او د هغه شیعه متحد د لبنان حزب الله تورن کړي چې د 2014 کال راهیسې د پولیساریو ډلې ته توغندوی مرستې او روزنه ورکړې ده. بوریتا ویلي هغه تازه له ایران راغلی او هلته یې شخصا خپل ایراني سیال ته د دوی ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو په اړه خبر ورکړی دی. حزب الله هم د ویلامې په خپرولو سره دا ادعا رد کړې ده. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه ښار هغه لویه لاره تړلې چې هوایي ډګر ته رسېږي. وروسته له هغه چې د وروستیو مظاهره کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم په توګه د پارلمان د تایید رایه ونه اخیستلې، هغه پر خپلو پلویانو د عمومي اعتراض ژغ وکړ. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي، خو ولسي جرګه بیا وایي چې د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې حکومت پاتې راغلی دی.
کوتاهی دولت هم جدن در این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتا ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یو سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ ده. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې د روزګان کندهار ترمنځ د لارې د بندېدو له امله د خوراکي موادو او نور موادو بیې اسمان ته رسیدلی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې اوري. د غرض په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت پړه هم مفصله مرکه لرو.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لغې نه مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به حتما عملي کیږي. عبدالله عبدالله د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی یادې غونډې ته وویل چې خبریالان نور د حکومت په ژمنو بې باور دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رسیدلی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د وړاندیز سره سره بیا هم د طالبانو له لورې د جنګ دوام نورو تروریستي ډلو ته د افغان وژنې موقعه په لاس ورکړې. ښاغلي عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیان ازادي د خلکو حق دی او هیڅوک دغه حق ترې نشي اخیستلی.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
د وی مونږ ټول باید دا ومنو چې ولسته ملامت یو. هغه څه چې د مسؤلیت په کمیټه کې واده شوې د عملي کېدو په اړه زه ډاډ درکوم. مونږ د خبریالانو او رسنیو د قربانۍ او سرښندنو قدردانۍ کوو چې د ستونزو باوجود بیا هم له خپل سنګرن نه دي پشا شوي. د مې د میاشتې درېمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو حملو په نتیجه کې د نهو خبریالانو په ګډون 9 نو وژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. په وژل شو کې د ازادي رادیو درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنامزه او فرشته محرم دورانه هم شامل وو. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي رادیو ولایتي خبريال احمد شاو له دې نګدي وو نه وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالحنان ارغند نامعلوم وسلوالو په دزو وژل شول. کڅام حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ځانګړو اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی وایي چې نور خبري جنجالان د حکومت پښمنو بی باور شوی دی. خاغلی توحیدی د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې حکومت د امنیت ورا خو د بی وسله خبریالانو په لاس نیوي کې هم پاتې راغلی.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاره.
دوی وایي دا چې موږ د مطبوعاتو په نړیواله ورځ کې د امنیتي ځواکونو د ضعف او د هغو خبریالانو چې شهیدان شوي او کورنۍ په بېوزله حالت کې ژوند کوي د لاسنیوي په اړه خبرې کوو. له بده مرغه د خوښۍ او لمانځلو لپاره هیڅ نه دي پاتې.
برای خوشي و برای ابراز مسرت
یاد غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې د خبریالانو وژنه بشري جنایت بلل شوی وو او ټینګار شوی وو چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بریدونو د ولس غږ خفه کړي.
دا محمد حدیث پردیس په راپور کې مواردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. بل لورته د افغانستان ولسي جرګه د حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي او ټینګار کوي چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. د جرګې ځینې غړي د امنیتي مسؤولانو نقش سمبولیک ګڼي او زیاتوي چې د امنیت د ټینګولو تصمیم د نورو لخوا نیول کیږي. دوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبه په ورځ د امنیتي مسؤولان وغوښتل شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د نامنۍ زیاتوالي او په ششدرک سیمه کې د دوشنبې د ورځې مرګونو حملو د ولسي جرګې غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په خبریالانو د تروریستي ډلو او په تېره د داعش حملې وغندلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی دی. خاغلی ابراهیمی پریکړه وکړه چې امنیتي مسؤلین د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وبلل شي.
په خوشینۍ سره چې وروستۍ حمله زموږ پر ګران مطبوعات وشوه، موږ د دې ترڅنګ چې دغه حمله غندو په دغه درد کې ځانونه شریک ګڼو. په دې برخه کې د حکومت نیمګړتیا په جدي توګه محسوسه او ملموسه ده. موږ امنیتي مسؤلین تالار ته غواړو چې په دې تړاو ځواب ووایي.
د جرګې ځینې نور غړي د کابل د ششدرک په سیمه حمله یوه وحشیانه او له انسانیت لرې عمل ګڼي او له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د بیا کتنه وکړي او هغه ترهګر چې اوس مهال په زندانونو کې دی باید اعدام شي. دوه ورځې مخکې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د ششدرک سیمه د دوو مرګونو حملو شاهده وه چې پکې د نهو خبریالانو په ګډون 9 کابل ښاریان ووژل شول او 9 پکې ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف خبریالان وو. په همدې ورځ ناوخته په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو ووژل شو. د ولسي جرګې غړي حکومت تورنوي چې د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره اراده نه لري. دوی دا هم وایي په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو نقش سمبولیک دی او لوی تصمیمونه د نورو لخوا نیول کیږي. د ولسی جرګې غړی عبدالله محمدی د امنیت د عمومي ریاست په لس مترۍ کې پر خبریالانو برید او په اعلامیو کې د داعش د حملو خپرول یوه پوښتنه او د کشفي او استخباراتي ارګانونو لپاره د شرم ځای ګڼي.
امنیتی وزارتونه نه ملامتوو. دوی یعنی وزیران صلاحیت نه لري او په وزارتونو کې یې د سمبول په بڼه ګمارلي او زموږ څخه یې رایې وړي دي، خو لارښوونه یې له بل ځای نه کیږي.
پر امنیتي مسؤلینو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې پیښې یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په امنیتي ارګانونو کې پرته له ځنډه په اصلاحاتو ټینګار کړی و. اوس ولسمشری ماڼۍ د دغې پیښې په تړاو د څېړنو خبرې کوي، خو په دې اړه چې آیا بندي طالبان باید اعدام شي او که نه څه نه وایي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال وایي
امنیت شورا په وروستي مجلس کې ولسمشر ټولو امنیتي مسؤلینو ته جدي هدایت ورکړی دی تر څو وروستۍ پیښه په هر اړخیز ډول باندې وڅېړي او د څېړنې نتایج یې د شهیدانو د کورنیو په ګډون د مطبوعاتو د مسؤلینو سره او له ټولو افغانانو سره شریک کړي او د افغانستان په کچه باندې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی پر امنیتي ځواکونو انتقادونه ولسی جرګې ته د هغوی بلل یو نمایشي حرکت ګڼي او وایي دغه کارونه د خلکو ټپونه نشي رغولی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له 800 ډیرو رای ورکونکو خپل نمونه لیکلی دي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه په استفادې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کمرنګه ګډون اندېښنه ښیي او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په دې بهیر کې د شته ستونزو د حل لپاره څه جدي اقدامات نه دي کړي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مني چې د رای ورکونکو د نوملیکنې شمیر د قناعت وړ نه دی خو په ډیریدو یې ټینګار کوي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده کوي چې که د خلکو ونډه ډیره شي. دی وایي موږ هیله من یو چې که دا بهیر لږ ګړندی شي د خلکو ونډه به هم ډیره شي. که موږ په 1400 مرکزونو کې چې په لومړي پړاو کې مو پرانیستي دي دومره شمیره لرو نو هیله ده چې په بل پړاو کې به چې 1000 ډیر مرکزونه پرانیستل کیږي خپل هدف ته ورسیږو. دی وایي په لومړي پړاو کې د 1401 نوي مرکزونو له ډلې 440 مرکزونه د نام نیو له کبله تړل شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي دوی تل د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي بنسټونو سره ناستې ترسره کوي او د ده په وینا امنیتي بنسټونو ورته د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د امنیت ډاډ ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو راهیسې بیا تر اوسه پورې په کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو انتحاري یا وسله والې حملې شوي او تلف هم اړولی دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړی پړاو د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی او ټاکل شوي چې تر 2 اونیو دوام وکړي. له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه بهیر کې د خلکو په کمې ونډې اندېښنه څرګندوي. دی وایي له بده مرغه موږ هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کمې ونډې اندېښمن کړي یو. تر اوسه په دغې پروسه کې شته ستونزو ته پاملرنه نه ده شوي خو ستونزه دا ده چې کمیسون هم باید د ستونزو د له منځه وړلو لپاره چمتووالی نیولی وای. ښاغلی ایوبزاده وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي او تر څنګ یې باید د انتخاباتو اړوند بنسټونو او څارونکو سره په ګډه د خنډونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا که په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ډیر شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یوې سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ دی. د روڼتیا څار سازمان اجرایي رئیس اسید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ د معارف د کیفیت او امانتدارۍ په نوم کانفرنس ته وویل که چیرې د زده کړو اوسنی سیستم بدلون ونه کړي هیواد به پرمختګ او ځان بسیاینې ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د پوهنې په برخه کې ستونزې مني خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق پلان پیل شوی دی. په دې اړه جزئیات د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې دي.
د افغانستان د روڼتیا سار سازمان او په افغانستان کې د سویډن سفارت سروې په ګوته کوي چې د مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د ودانیو کمښت، د درسي موادو نشتون او د ښوونکو د ګمارنې په پروسه کې ستونزې هغه ننګونې دي چې د زده کړې کیفیت یې تر خپل اغېز لاندې راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل
وضعیت واقعا اسفبار است، چون
روان وضعیت په رښتیا هم د ډېرې خواشینۍ وړ دی، ځکه چې په میلیاردونو ډالر لګول شوي دي. لا هم هغه ظرفیت او امکانات چې باید د باکیفیته معارف لپاره ولرو تر اوسه نشته.
د دغه سروې په اساس د زده کوونکو شمېر 9 میلیونو ته رسیږي خو لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. دغه سروې د 10 ولایتونو په 268 ښوونځیو کې ترسره شوې ده. افغانستان دا مهال 1402 ښوونځي لري خو په سروې کې راغلي چې نیمایي تعمیر نه لري او په سلو کې 15 خوونکې لا هم مسلکي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سیولجن سفارت شرز دفیر وویل چې په زده کړې باندې پانګونه ډېر اهمیت لري، او په وینا یې چې د مسلکي استادانو او د معرف کیفیت د دغه هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمي چې په دغه ناسته کې حضور درلود، د پوهنې په برخه کې ستونزې ومنلې، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق نوی پلان جوړ شوی.
یافته هایی که داشتن، یافته ها در قسمت
هغه موندنې چې د ښوونځیو د ساتنې او د درسي کتابونو د نه رسېدو په برخه کې شته، رښتیا چې اوس هم لوی ننګونې دي او موږ دا ستونزې منو. خو هغه اصلاحي پلان چې 1396 لمریز کال کې پیل شوی، دا ستونزې به هوارې کړي.
له دې ټولو سره سره د چارو کارپوه صدیق پټمن وایي په معرف کې فساد سبب شوی ترڅو ستونزې رامنځته شي. د ټینګار کوي چې معرف باید تر جدي څارنې لاندې ونیول شي ترڅو له پرمختګ او ټیکنالوژۍ سره عیار شي.
د لشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولین
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل فچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسیزم غگل ازادی رادیو اوری ازادی رادیو دا ازادی رادیو پر ویبپاڼا ازادی رادیو ڈاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له کبله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي او د غریبکاره خلکو کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او لارې دې خلاصه کړي. بل پلو بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤولان د کندهار اروزګان له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. دا چې اعتراض کوونکي په ټول کې انتقادونه کوي، د کندهار پر امنیتي مسؤولانو هم انتقاد لري، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو دغه ډول شکایتونه رد کړي دي. په دې اړه پام وکړي د شریف الله شرافت رپورټ ته.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې اور پرې بلوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره یادوم، کوم چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اروزګان کې هټیوالو او غریبکاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لاره جوړته خلاصه کړي.
چې دغه لاره خلاصه نه شي استاد، دغه شان به یو نه کریټ لزر کلدارې تم شا چې ورسېږي. یو پارسل وړي جو وسه دي په 3000 دي په 3000
کوم نه رومي په د مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي. من په 175 په 150 نه دي اوس من په 400 ډېر دی. من په 300 و اوس بیا من په 200 ده.
سی دی وروره چې اوس پر زاورز ما کوړه مریض پروت یې شارت نه سم رسوالای.
بل پلو بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او اورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې دغه اعتراض کوونکو ستونزې جوړته حل کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
د کندهار پر حکومت باندې ما به ته پر روزګار کې هم پر ځینو اشخاصو چې هغه غواړي ته دې سیاسي استفادې وکړي، د هغو څه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، پر دې لارې باندې کریډیټ مه اخلئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
شي؟ هاخوا بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغو به لاره خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
ګردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیا ته څه نیولې بیا اسین در سر بند در پوستي پر دغه فلوس په آزاد یاست که نه؟
آزاد
یاست چې د کندهار فلوس ولاړې تر هغه ساعته پر موږ ولاړې. موږ ملي اردو غواړو.
دا چې د دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیوکې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې. د اورزګان ولایتي ادارې بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د خلکو دغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولي، ځکه د دې په خبره چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر واسپورته خبره ده. د اورزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
خبرو غږ و غږ مې د دوی تر صالحه مقاماتو پورې مې ورورسوته. د کندهار د ولایت نه یو هیئت تعین شوی دی، پرون سره غونډه یې کړي وه، او هغه به د دې لارې د دې اوږدو کې چې څم ستونزې دي هغه به وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی. اورزګان کې اعتراض کوونکو ځکه د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې، د دې په خبره چې د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته دې وسپارل سي، ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی زمغغل آزادی رادیو او رای دا ایران او اسرائیل ترمنس دیران دا تومی پروگرام لعمل کرکیچ مخبزیاتی دو دیو پاین حل کی بیا یو ایرانی مقام اسرائیلو تا خبرداره ورکرده دا خبرداره روستلحقی ورکول کی گی چه ویل کی گی اسرائیلی زواکونو پا سوریا که ایرانی ملیشی یا ایرانی پلاو ملیشی پنخکر دیده دی موضوع جزیات لعصمت ساروانو رو.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې رئیس خبرداري ورکړ چې هیواد به د هغه څه په وړاندې غچ اخیستونکی اقدام وکړي چې د اسرائیل یرغل وباله. علاءالدین بروجردي دا خبرداري وروسته له دې ورکړ چې روانه اونۍ د سوریې په پوځي اډه کې پر میشتو وسلوالو د توغندو بریدونه وشول او شپږ ویشتنه یې ووژل، اکثره وژل شوي کسان ایرانیان ول. بروجردي د دمشق د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر بشار اسد سره له کتنې وروسته وویل: موږ پر ایران هر یرغل تا په سم وخت او سم ځای کې ځواب ورکړو. بروجردی هم در ازول په سوریه کې زموږ پر سلاکارانو د سیونستانو یرغل زموږ د ځواب ویلو حق تضمینوي. په سوریه کې موږ د سوریه د حکومت په غوښتنه حضور لرو. د بروجردی سرګندونی په حقیقت کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د هغه خبرداری تکرار دی چې د اپریل په دیرشمه یعنی د دوشنبه په ورځ یې ورکړی و. خامنه ای ویلي و چې هغه وخت نور تیر دی چې د ایران دښمنانو به حملې کولې او تښتېدلی شوی. د اپریل د 9 نیټې د حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ هیواد منلی نه دی. تر دې پخوا په سوریه کې اسرائیل څو ځلې حملې کړي دي، خو اسرائیل عموما د خپلو عملیاتو په اړه ډېر څه نه وایي. البته دا یې ویلي چې له سوریې څخه په لبنان کې حزب الله ته د وسلو پرتلونکو کاروانونو بریدونه کړي دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې څارونکو چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې د سوریې په شمال کې پر وبشت په وڅلوېشتمه لیوا په برید کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي دي. دې ډلې ده هم ویلي چې د وژل شویو کسانو اکثره ایرانیان یا د ایران تر ملاتړ لاندې عراقي ملیشا دي. ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په زرګونو عراقیان، افغانان او پاکستانیان ګمارلي او د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې دغو ځواکونو ډېر مهم رول لوبولی دی.
په برتانیا کې د ودانیو او نورو تعمیراتو د جوړولو لپاره یو خاص ډول یا ځانګړي ډول مساله کارول کیږي. دا چې څه ډول ده په دې اړه لیسمت سروانه ورو.
په برتانیا کې له خاورو سره د یوې مادې د ګډولو له لارې داسې تعمیراتي مساله جوړه شوه چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلي. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د برتانیا د بات پوهنتون څیړونکي له یوې مودې راهیسې په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باوري دي چې له دې خاورې څخه د نړۍ په بېوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلی شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکوونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یوځای شي د سیمنټ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې دا ماده جوړ شي باید خاوره او الکالین ته د سانتیګراد 80 درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګراد 0 درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لاس ټنن دا ډول خاوره جوړېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. 4:30 شوې. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په خپل نننۍ څرګندونو کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت عملی اقداماتو شمنی بیا تازه کړې، خو د رسنیو یو شمیر استازي بیا په عملی ډول د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې پر حکومت انتقاد کوي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل شوی او قرباني خبريالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د دوغو ادارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادي په اړه په کلنی راپور کې راغلی دی چې د 2018 کال له مې میاشتې څخه د 2013 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې 33 خبريالانو وژل شوی دی چې دغه سیمه د نړۍ په سطح د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناکه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر 800 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو کې څه باندې 250 وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړی چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش ته همدې ادا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه شهر هغه لوی لارې تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې خبريږي، خو تر هغه مخکې له واصل ورسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو په نوي درجه بندۍ کې له سریلانکا مخکې شو. د نړیوال شورا په ویبپاڼه کې د اعلان شوې نوي درجه بندۍ لمخې افغانستان د کرکټ د 12 غوره هیوادونو په ډله کې د واټیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره اتم مقام خپل کړی دی. سریلانکا بیا د 15 امتیازونو سره نهم او بنگلاديش د 15 امتیازونو سره په لسم ځای کې قرار لري. په نوي درجه بندۍ کې پاکستان لومړی، استرالیا دوهم او هندستان په دریم ځای کې دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوي درجه بندۍ کې بیا افغانستان خپل لسم مقام ساتلی چې له نهم مقام لرونکي ویسټ انډیز نه یوازې شپږ امتیازونه کم دي. د خوست ولایت د غړومبۍ فوټبال لیګ سیالۍ د غړومبۍ ځوانانو په اتلولې سره پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ د شپږو لوبغاړو ترمنځ یو میاشت وړاندې پیل شوې ده. په دغه سیالیو په پایلوبه کې د غړومبۍ ځوانانو لوبغاړي د ګلزار فوټبال لوبغاړي ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې بنگلور ممبئی ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. رایل چیلنجرز بنگلور لوبغاړي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلوونو کې د وو وکټو په ځان سره خپل سیالي لوبغاړي ته د 128 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ممبئی انډینز لوبغاړي په شلوونو کې د وو وکټو په ځان سره 153 منډې جوړې کړې او لوبغاړي د 14 منډو په توپیر بایلودا. ټیم ساوتی چې په سلور اورونو کې د 25 منډو په بدل کې د ممبئی انډینز لوبغاړي د لوبغاړي سوځولي وو د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول شو. ټاکل شوی د نن شپې په لوبه کې ډیلی د راجستان په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. د ورزش خبرونو پای.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زنقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس بچ دی او نه آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. کوم چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سه په دې ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سمې، ټول خلک ډېر خلک کې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه سم. دای زخمي او وروسته خپل ځل له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. ډېر بې غیرت دی، منامر په هیڅ نه راځي. دیوار ځان مړ کې دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کی. دا چې هر چا کړی، دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان سوي دغه ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته. خو زه له هیلې دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي، او دې موږ په ملک کې چې دا کارونه کړي الله دې نیست او نابود تباه او هلاکه کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومې تربیه کوي، دا کوم برازیل ملک پاکستان کی تربیت کی، هغه ته الله ہدایت کی ہدایت په نصیب نه، الله دې هغه نس نابود تباہ او برباد کی، او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کی. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ارادو کارکون کو اور عیدوں کو سلام لاندی کو رحمۃ اللہ وردہ جم کابل ولیتنا تاستا پلین کے مرورا خدے دیو کی چتا سرو جوڑے ہوئے او کم اپی خشوی او دا کم جورنالستان دا آزاد ارادو دا دینورو پرسنو پا حق رسیدلی او شایدان شوی دیو تا دا اللہ پاک نا کورنی تا لڑا صبر غوارم او خدے دی تو اخیر سامہ کی او دا انشاءاللہ شایدان دی زب دونه ما چې د افغانستان کرسنۍ ده او هر سړی دی چې هغه حقیقت وایي هغې ته ګواښ دی. هغې دا ووایوه چې هغه د مرګ سره مخامخ دي وروره، او نن ته ډېر خفه یو، او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي. او دا د افغانستان دښمنان دي، دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کله لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمې او د عادلانه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سیړل په بی‌طرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواوو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یوه محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیر ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایاو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادي معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې وویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنا ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف مخکې نه روښانه شوی وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي. نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 14مه ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکمي اشخاصو لخوا دي تراجه کیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14مه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عادلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راوي چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو مو دوکومنت خایښ لرو چې مو دوه وو باندې تاسو
لیکره چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. ګروال صاحب د ورستی پښتني پتوګه کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بله د چې د دباندي ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حقوق بشري حقوقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید ویو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوې او مقننه قوې له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجوده د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بی طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 22مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایه او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له فکر کوي، آیا پیسو په اړه پوهیږي چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت اورو چې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه کوي، او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وږم جبر خیلیم، د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. منو اوریدونکو زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی وو نو توکي او سیزونه به یې په توکو او سیزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر با ارزښته شول. په نوره نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم داسې کالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخواني یونان کې نر غویی او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کارېدل. څه موده وروسته چې خلکو څه ناڅه پرمختګ وکړ د کالیو په ځای له فلزاتو او د سینګار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کېده. بیا سکې د پیسو په شکل کارېدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږېدلې یو.
په ډېر افتخار سره باید وویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو دغه د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادېږي چې په یونانی قدیم کې رامنځته شوي. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلی مثلا د غویانو ګلی ته، د پسونو ګلی ته، د وضو ګلی ته. بلاخره دغه اصطلاح هم د هغې سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو د سرو زرو راغله چې ورو ورو دا خبره راځي مثلا سیکو ته راځي چې دا سیکې هم په مختلف شکل وي. البته دوه مخه به یې لرل. شاهانو به زمانداران به یا به پینزا کوله یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ورکېدل. حتی په سیکو کې به یې داسې وخ هم راغی چې پخپله دغه زمانداران چې څوک دي په هغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې د دا تبادله ټوله چې وه حتی زما هم یادېږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا اووه اویا کلن یمه د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به یې لرګي راوړل. دا لرګي به په څوک دا به په غلو باندې مثلا یا په جوارو باندې په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول. یا حیوانات چې وی اخیستل که پسونه به وو که غویان به وو که نور څه وی همدارنګه دوکانونو ته به تلل بل چېرته به تلل او ټوټه به یې اخیستله. روپۍ خو به نه وي نو یا به یې غنم ورکول یا به یې جوار ورکوي. مخکې چې سکوک به وو د سکوکو انتقال کول د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و. مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کېږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کېږي، په اسانه باندې ذخیره کېږي. همداسې نور سهولتونه رامنځته کېږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو. کله نوټ غټ، کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بې عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې یې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، ظاهر شاه پیسې مې په یاد دي، ان نجیب کله پیسې مې په یاد دي، د ربونی پیسې مې په یاد دي، د لزری دغه دا زریز دا یو څو ای داود دي. ظاهر شاه ډېری بختوري پیسې وي. ا چې کله لوړه دغو کې د کومې پیسې چې کدی دی خلکی وی، کدی کارمل وی، کدی تحریک وی، کدی نجی وی، نو خوان ورکی دا، نو خور ورکی دا، ای چه بزغوندی دی.
محمد نبی د پیسو ځینې ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نوموړی د اوس وخت د پیسو له برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانیو پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په حکله وایي.
د مورګان به مو ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدۍ باندې کنه د مشهدۍ او چاغه مشهدۍ وړله بازار کې به زانو ته به هر شی به اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسو ډېر فرق ده. خور پخوانی دغه زورګون وو ازوري به یې ویلې او بل یو بل پیسې چې د پیسدي به ورته ویلې دغه د نجیب په وخت ډېر په برکت پیسې وو. په خدای چې دا زه روپۍ به عمر ټول خوندې ته مې کالي کړي دي ځان ته م هغه پیسې نه ملام پاتې شد چې بېرته مې راوړ پلار ته مې ورکړ بل تا څونه وړی وو مال دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستې وو. نو دونه نه پیدا مال دغه سور پیسو نه ما دوه دانې اخیستې چې زنګون وو.
نومې محمد صدیق دے دا پلار نوم ملک عبدالرازق دے تخلص لمڑے چمائی کے دے رازق شوے دے چاگر ما قرآن نوم دے پہ یو بین ملیلی سمینار کے پہ دیالہ سو شپاک پندو سنکار کے چے دا نہی شی خارجی ہوا دونو پہ انٹر کانٹینٹل کے دائر شوے ہو ما دخلی ویلمی مقالی نا چی استفادہ وکرلا تخلص میں نڑائی وال شو مستعار تخلصونا میں دا پنزل لسو پہ اندازہ بنی دی پہ دیالہ سلو دی سم کار کے زرد مدباتو دا پورا خبر دار چکواڑے کلتوری فرنگی اور تاریخی مسائل و موضوعات سے خبر سے نجن پشیبو کی پرونا واور
کې وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سروکار وو. د کابل اوسیدونکی ولی ولا وایي چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یوه کتاب کې یې لوستي دي چې د نړۍ په سلو ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت پنځه ګونوم زموږ په کور کې شته، لسګونې شته ده، او د نجیب د دورې سلګونان د مکسره رنگ تکسور ده، پندوس ګونان دي، او یو د خلقیانو د دورې یو پندوس ګون ده چې په شین دان کې ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقان اخلي او په قیمت اخلي. په هغه اساس باندې موږ هغه وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي، او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې وسپنیزې پیسې دي چې اشرفۍ ورته وایي، چې هغوی به کله کله دا خپل په کالیو کې هم ګنډلې، نو دا هم موږ کره شته دي.
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښته شیان پکې ساتل کیږي. د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړني افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندي وي. زموږ همکاره فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلې. د یاد شوي ځای د یو کارکونکي عبدالرشید عثمان سره یې د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
دری چلور پینزه شپاگ نوت دی چه دا دی شاه امان لخان دی وقت دی کنه ده نوت چو روپی دی از تا دقیق غنه دا پیلی کل سوی
دا پینزه گون دا دلتا لی کل سوی دا خود دسی زیبا کاری پینزه گون دا لازگون دا پانزوسی دا وصدی دا مختلف دیزاین مانی یعنی دا چاپی دل
مثلا دا سلی چی دا چیر دا سلی کلی دی
سلی دلتا لی کلی دی پا دیر اغیر لی کل سوی دی سی نخکاری وروس تلغنه بیا د ظاهر شاه په دوره کې پیسې چاپ شوې. نو پیسې چاپ شوې شهید دولت وو عکس دی په چاپ کې چاپېده تغییر وکړ دی. امان الله خان په وخت کې عکس نه وو په پیسو کې،
وو هغه ساده دي
ساده. او په دې کې بیا د ظاهر شاه په وخت کې سپیدر لسو ولسم کال کې د لسو ولسم کال کې پیسې چاپ شوې، نو د دوی بیا عکسونه په کې چاپېده مختلف
پیسې. معلومه کی ګوره مثلا دغه دایده د 20 ده
دا بیا مختلف وختونو کې په مختلف په ډیزاینو
چاپېده.
عکس ما غیا وکس ای عکس ما غیا وکس بیا مختلف رقم چاپېده.
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه د کاغذ په بانه سولې مونته عکس نه لري. بیا چې راځو الحضرت محمد ظاهر شاه ته دلته عکس را پیدا سو پکې چې د الحضرت محمد ظاهر شاه عکس دی. دغه ته بیا راځو بزم د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت پیسې دي دلته بیا غنه لري دا عکس نه لري دا څه خبر دی؟ یعنی دا هغه
زیاتره ترغی پولیس مثلا دوی او پنځی عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دوی چې کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ، خاصه شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې.
دبل قطر تس رزو دلته د حضرت محمد ظاهر شاه د وخت پیسې دي کنه. تاسو دلته په وترین کې درې قطر پیسې د حضرت محمد ظاهر شاه د وخت لري، او دا به څو روپی دي؟ لس روپی، شل روپی،
شل روپی، پنځوس روپی، سل، پنځه سوه او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه اندازې فرق کړه لوغ اولینې پیسې سره تفاوت دا اوسې هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړې سول او خاصتام سورنګونه هم ډیر کوم زریان متفاوت دی دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان هم دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خاصه راغلی
دی خو تکرار سودل
دی په کې د سردار محمد داوود خان زمانه سه شاهی مطلقه په اصطلاح ختم وسوله شاهی مشروطه هم ختم وسوه بیا نو جمهوریت نظام سره غویا د پیسې تغییر نوشته کی دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وک او په ډیر ښه کاغذ او په ډیر ښه شکل باندې مثلا لاس روپګوی شل 50 سل 500 او 100 روپګوی بیا ورسته د ترکی د وخت پیسې راوته یاده خلکانو په اکثر لرس
ولی
په دې ستاسو دوی ویل چې دا یو دیموکراتیک نظام ده دلته به سه دا نسې چې دی چا عکس پکې راسي بیا د خلکو به د سویل عوام خلکو سهار پیسې سکونه لري هغه پیسې د سې به اعتبار غونډي
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي او رس بیا د جیدینو پیسې فقط دوه هغه 15 لري او 10 لري چې دم تر یو وخت پورې وي په قدم دغه دون وټنه چاپړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه ورسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیدې هم د خلکانو پیسې چلیدې او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به دا چلیدې تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راوتل
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هیڅ چاره